السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به ووري چې نن په جنوا کې د افغانستان د بشری مرستو په اړه یو نړیوال کانفرانس پیلېږي. تمه دا ده چې په دې کانفرانس کې به بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د بشری مرستو نوې ژمنې وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د یوناما مرستیالې میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د ښځو له استازو سره خبرې وکړې. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیالې وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پرېښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشری مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1408 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 4.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 14.8 میلیونه یا 49% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.5 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډېرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیتد پرس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوترش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي. اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. لکه څنګه مې چې په پایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه هم لري. دا پروګرام په سر کې به واوري چې نن په جنوا کې د افغانستان د بشری مرستو په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړیږي. دا چې ملګری ملتونه له دې کانفرانس څخه تمه لري او له افغانستان سره به څه ژمنې پکې کیږي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی ینس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د وبل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په ل جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تېره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاواړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 3.5 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 95% افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مړ شي نه رسیږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 268 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلاند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. وی ویل دا کنفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیاره او سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
و موردل چې نن د ملګرو ملتونو بریتانیا، جرمني او قطر په کوربتوب له افغانستان سره د بشري مرستو کنفرانس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وایي چې تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه ترلاسه کړې. اسمت ساروان په دې اړه د چارو له نظر خاوند اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلی چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګري ملتونه یې غوښتنه لري له افغانستان سره وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه هم روانه ده، د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کنفرانس کې هغومره چې دغه هېوادونه توقع لري د دوی دپاره مرستې علاحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په ایښودلو سره افغانستان دپاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې، نو دې ته په کتو څه فکر کوئ چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرانس کې څومره اغېز ولري؟
اکثر هېوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنا دی چې دوی په خپل په ټول ستراتیژیګانو باندې د طالبان سره په تعامل او په رابطو باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوحه کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
که لویدیځ هېوادونه حاضر نه شي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي، آیا چین او روسیه د لویدیځوالو د مرستو تشه ډکولی شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هېوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامي برخې دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالر ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلي. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایان هم چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایانو سرمایه گذاری په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسوي، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ دی چې د ایراتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځیږي چې دا لاره د تجارت دپاره شي. او بلخوا نه چین غواړي چې د مسایل په کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هېوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی، او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي،
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم راځو یو بل راپور ته. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لکبل د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په غبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې پر ورځ طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنه کړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پرېکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیره اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د څو سوه میلیون ډالره مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د شپږ سوه شپږ شپېته میلیون ډالرو په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشرانو ته اجازه ورنه کړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونه کړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکوي. د بشري حقونو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
مقاله ازادي رادیو نه اوري. په ننګرهار کې پرون د نارنجګل دودیزه مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په کې په ظاهره په آزاد فضا کې خپل شعرونه ولوستل.
د سولې د ترانه په جلال آباد کې له شیرزي لوبغالي اوریدل کیږي. چرته چې د مارچ په دیرشمه نیټه د نارنجګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنجګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنګ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، دا اسکر کد طالب دا هر امور لخنداش ندا، او یو لبل سره جوړه دا که مکتب که مدرسه دا، شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو ملمنه دا.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفات سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون سوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼې باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی ولا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګۍ او ښکلا ته خپل ځای پرېښې دی.
د ژړاو کډې لاړې، د مسکاو کډې راغلې، او بدرنګۍ ټولې یوړې، د ښکلاو کډې راغلې، او تورې شپې وې خدای سحر که، د رڼاو کډې راغلې، ټول خارونه یې رنګین کړ، له صحراو کډې راغلې، نور سمون 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 دی د وفاو کډې راغلې.
د مشاعری په پای کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال رادیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعره یې په بریالیتوب سره ترسره کړه.
نو الحمدلله ډېر ښه توپیرونه تیر په څېر دا هغه حقایق چې چا نشه ویلی نن په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې هر کال د سپرلي په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
په همدې ننګرهار کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د عمو موادو د بایو د لوړېدو او له پاکستان څخه د چرګانو د وارداتو له کبله اکثره فارمونه بند شوي او شاوخوا یو نیم زر کسان وزګار شوي دي. دوی وایي چې دغه ستونزې په ګاونډي کونړ کې هم شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي د اقتصادي بحران او د موادو د بیو د لوړېدو له کبله د دغه ولایت لږ تر لږه 40% فارمونه سقوط سوي دي. د ننګرهار د چرګانو د فارمونو اکثره خوند